درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبه جشویر ازادي رادیو یی بی بلخ پرونی ته موز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
اسلامی مرد بهرنیو چارو وزارت اکثر سفارتونو سره په تماس کې ده او تویل سي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي
د خوست ولسوالیو اوسیدونکو وایي امنیت ښه شوی خو ډوډۍ نشته
په خلکو نه سخت لوګر غلیدو تندر غلیدو یو بتر رسیدګی نه لري غلې مواد نشته
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات اواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارد او 915 میلیون افغانۍ دغه موږ ټول اواید دي
خو بانکونه لا هم خپل مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي
سبا سهار وختي بند ځم اته په شت کې دلیګم ورځ ما سم کېږي
تر دې او نور موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابله چین ته د جلغوزو لس الوتکې تللې دي افغانستان او زیمبابوی راتلونکي میاشت کرکټ څو مسابقې کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لوري د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلی تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلی دي وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په څو دقیقو کې شپږ ویشتنه وپلورل شوې د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او دوه کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 2.5 تنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ طالبانو شل روزي وړاندې د اکتوبر په 1.5 د زلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېشه د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هر کله وکړ چې ویل شوی د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ایزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي نه امنیتي ستونزه نه تخنیکي ستونزه نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نو مورې هم درازول ټاکل شوی و چې پرون د ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر یوازې پوځي الوتنې کړي د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2500 ډیر روشتي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول دي دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي هڅې روانې دي چې د روشتو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسب حل لارې پیدا کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوی په کوربتوب به د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې وویل په زیمبابوی کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنۍ یا 500 اووره او 15 شل اووره مسابقې وشي د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وشل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي د 2018 په نومبر کې شپږ کلن افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله د اروپا محکمه اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه شوي او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره یې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمېنه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول جدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو تلمن وهی او د ټولو سولې او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي یو هڅه کړي چې خبري او اړیکې خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړې کړي. د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي یې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمېر هم په کمېدو دي. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د عامې روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوزه او 2.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر یو شمېر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون شنبې وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاورې کې بیشتي دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. اته بجې او و دقیقې دی. زموږ شغله ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د خبرونه زه اسمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم او په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام در اورو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوسې تکرارو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیږو په لومړۍ نیمایي کې خبري موضوعات لرو. متحده عربی اماراتو له 2 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني، ایټالیا او ترکیې په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان د طالبانو په ژبنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی کې اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړې شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځم به پورز د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استادو جاسپر وایک او ارنل دیبونت او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استادو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستې دي. تیره اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم پکې فعاله وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساس ولې او کنسولګرۍ هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي. پاسپورټونو موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، نور هغه اړوند موضوعات چې دي بېلابېل هېوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغو لپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي. او ډیپلوماتیک اوف ایجابي ټول سره هم ویل شوي دي سکارو کې هم همکاري او هماهنګي سره تر حده جوړه شوې ده.
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي او په یو شمېر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمېر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. د ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي، افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعات ځپلي، او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې یې هم عملیات پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سنبلې، میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چاته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راپه دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلند ادارې کارکونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال درې میاشتو را پدې خو معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو درې میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و موریم په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمې را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خوښه یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو ته د 26 د عقرب عوایدو یو غدر کم چې موږ څومره عواید راټول کړي دي، موږ راټول کړي دي 15.2 میلیون افغانۍ. دغه زمونږ د 26 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د 26 د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 301.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تېر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریباً اته اویا ورځې زموږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړې ده، زموږ اته اویا ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې. په اته اویا ورځو کې موږ الحمدلله 26.915 میلیارد افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي. او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړۍ وال بانک او ګڼو نورو مرستندویه ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
سره له دې چې طالبان وایي چې ډېر عواید ټول کړي دي، خو په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې امانت ایشي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخ ته ودرېږي څو پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانیستل کېدو نږدې 3 میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو قطارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو قطار کې ځای نیسي څو بانک ته ننوځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي، خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې 100 تر 200 افغانیو تاوان کوي.
سهار ورځ سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شاید کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته. نه
غلام قادر زیاتوی غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي، خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیازلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 40,000 افغانۍ ورکړي، خو 2 اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاس و ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي،
پیسې هم په ډیره اسانۍ نه راکوي یا هم په ډیر ځنډ راکول کیږي. زه انجلۍ یم، نسم کولی نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده. څه وشي کولی په دې برخه کې اسانتیاوې راولي؟ د افغانستان بانک رسنی د څانګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي، شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېری برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د خوست مساخلو او قلندر ولسوالیو قومي مشان وای په تیرو 12 کې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او اوسیدونکو د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی وای په تیر نظام کې یادې غرنۍ سیمې ناامن وي، کورنۍ او بهرنۍ ادارې او موسسې پکې د بیا رغونې کارونو ته نه حاضرې دي. بلې خوا ته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د هغو سیمو د خلکو ستونزو ته متوجه دي چې په تیرو کلونو کې پروژې پکې نه دي پلي شوي او د نورو سیمو په پرتله د خلکو ستونزې ډېرې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ولایت اړوند مساخیلو او قلندر ولسوالیو قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو 12 کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک یې ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیلو او قلندر ولسوالیو مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیلو او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادې راډیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندو بنسټونو یاد سیمه ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی او ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی، خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه راغلی دی، تنده راغلی دی او یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش دی چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایزه سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزومه دا ده چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولنه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیلو ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤول ادارې د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیر صدر توجه نه ته کړی، مخ خوشاله کام خو خلکو به وي چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی، خو موږ د دولت ته د توجه دو چې موږ غرنۍ منطقه ته د خلک ډیر غریب دي، د دولت نه ډیر غریب دي، هیڅ واسه نشته، پازرات نه لرو، بل شي نه لرو. یمیږي ځوانون چې دمر کور وکړي چې د بدات خارج ته ځو چې دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پیدا شو چې موږ خپل دولت خپل وطن ته کور وکړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره هغو سیمو ته متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړي دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چیک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیځې اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
له دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د 20 ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبان عملي کیږي. د 10 ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کورونا روغ شوي دي.
یو شمېر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمېرو له مخې شاوخوا 1000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشې کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15,000 نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا ಪ್ರತಿ ಮಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಲಿ ಸಹಾರ ಮಾಶಾ وای تیم سهار شدندی ماشان بیا یارانم لکای تیم سهار شدندی ماشان بیا یارانم دایم کانس کچی پر دی بازار بکا یارانم کچی پس بین کل بی مور رزا بایا
اتمی بجیش به قدر منوردون کو در روان خبرونه پدوام که ترشناس